سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دا خبری مجله تاسو کولی شئ دا رادیو سربیره هم د شیبه د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې باندې وګورئ او واوري په لې په خبرونه کوو. په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وشلې او پاسلګونو کسان وشلې او پاسلګونو نورې ټپيان کړې دي. د مراکش دولتي ټلویزیون د دغه هواد د کورنیو چار وزارت په وینا خبر ورکړې دي چې د تیر شپې د زلزلې لامل لکټر لګا تاسو او شلتن مرشوي او شپږ سو دوا ویتن نور یاندی د خبر لمخې اټپیان رښتونونو ته انتقال شوې دي. د مراکش چارواکو اندیښنه څرګند کړې ده چې د پلټنی د عملیاتو په ترڅ کې خای څرګند شي چې نور تلفات به هم وختي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا دا زلزلہ د ریختر په کچه 6.8 درجې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستان پوځیانو هغو وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکر یې ووژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته دخل شوي وو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستانی پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې له همه د تورخم دروازه بنده ده. بل لورته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي اسف علي دراني سره کتلې دي او له هغې غوښتې دي چې د تورخم لار دې پرانیزي. له تیرو څلور ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان تړلې ده او په زرګونو کسان د کرښې دواړو لورو ته بند پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکاريږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده. یو ورځ مخکې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحید الله مانی ازادي راډیو ته ویل کمرستي ورسره ونه شي په ژمي کې بعد د لری پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستی کونډې ښځې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا معنی په خبره 15 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي، خو له لویه سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. افریقای ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل غړیتوب ترلاسه کړ. د هند صدراعظم نندرا مودي په نوي ډیلي کې د جیشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقای ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ. ویل چې نن د نړۍ د سترو د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په ځای د دغه هیواد صدراعظم لی گینګ یانګ او د روسیې د ولسمشر په ځای دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف برخه اخیستې ده. په دغه دورځنۍ غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغییر ډیر تمرکز وشي. او د بریتانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندانه تښتېدلی بندي دانیال عابد خلیفه نن سهار د لندن په یوه سیمه کې نیولی دی. د بریتانیا صدراعظم ریشی سوناک د خلیفه پر نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده. نوموړی چې د تروریستي اقداماتو او دغه راز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبې په ورځ له مابسه وتښتېده. په تېرو څو ورځو کې د دانیال عابد خلیفه د بیرته نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وې. تاسې خبرونه واوریدل. لوړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن هم د څلورمې ورځې لپاره بنده پاتې ده. په دې اړه چې په سیمه کې اوس څه وضعیت او هغه مالونه چې دواړو خواوو ته بند پاتې دي، د دغې مالونو د لیلام کېدو په اړه باندې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې له سیمې به وروسته په دې اړه جزئیات درکړو. نن د سپتمبر 9 له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. بل پلو بیا د زده کړې تمکیدلی نشي په نوم یو صندوق وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونې سره باید مبارزه وشي. وړاندې په دې دوه موضوعاتو باندې ته تفصیلي راپورونه ولرو. د مراکش د زلزلې په اړه به هم روستي جزئیات درته درکړو چې په دغه زلزله کې تر اوسه پورې څومره خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي ده او کم خرونه پکې ویجاړ شوي دي. د آسیا نړیوال جام سیالیو ته به هم ورشو چې په دغه سیالیو کې روستي لوبې چا کړي دي او همدارنګه د ایران او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. د فوټبال په دې لوبه کې تر دا مهاله ایران درې ګوله وهلي دي. چې دا لوبه د چا په ګټه پای ته رسېږي په دې اړه هم جزئیات شته. ملتیام غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي بشي په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د شمس اتازاده او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې پرلپسې ورځې لپاره تړلې پاتې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر د اوښتو د کرښې دواړو خواو ته بندې پاتې دي. ورزو اسمت څاروان ته چې په دې اړه نور چوسیات راکړي.
د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د تورخم دروازې له بندېدو وروسته لسګونه لارې په میوو او ترکاریو بار دغه ښار ته ستنی شوي دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤولان هم تاییدوي چې له تورخم څخه ډېر شمیر لارې چې ترکاري او میوې پکې بار وي جلال آباد ښار ته انتقال شوي دي. دې ته ورته وضعیت د پولي غاړې ته هم دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پیښور ښار یو اوسیدونکي مشرف افریدی بیا ازادي رادیو ته وویل هلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه وروړل کیږي بیې خورا لوړې شوي دي. د مثال په توګه وویل چې مخکې رومیان یو کیلو په 150 روپۍ وي خو اوس یې قیمت 400 ته ختلی دی. په لنډې کوتل کې خلکو د جمعې په ورځ اعتراضونه وکړل او له دواړو خواهیې وغوښتل چې د تورخم دروازه پرانیسي. د تورخم دروازه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه او نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. له دې امله دواړو خواو ته زرګونه مسافر هم منتظر ولاړ دي. په مسافرو کې ناروغان، سپین ږیري، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شامل دي چې افغانستان ته یې د وړلو هڅه کیږي خو پاکستاني پولیسات یې اجازه نه ورکوي چې دا جنازې د افغانستان لور ته واړول شي. په تورخم کې د دواړو خواو ترمنځ وسلواله نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوه. د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤولانو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یوه ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی دی. د تورخم بلې غاړې ته ویل شوي چې یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی په دې نښته کې وژل شوي دي. په تورخم کې یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن له کابل څخه یو پلاوی د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي څو د هغې خوا چارواکي دې ته وهڅوي چې دا دروازه شر پرانیسي. له بلې خوا په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د سفارت په اکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې د دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوند موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي او د تورخم دروازې د بندېدو له امله ولسي وګړو او سوداګرو ته د رسېدلې زیان په اړه ورسره خبرې کړي دي.
اسمت څاروان و چې په تورخم کې د دروازې د بندېدو په اړه او د چې هلته سوداګرو ته چې لارې دواړو لورو ته بندې پاتې دي څومره زیان اوښتې بکسره روستي جزئیات شریک کړه. د ننګرهار د مومندرې اوسیدونکي سمسور کامران هم سره په مجله کې مل ده. کامران صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، تاسو ته په پیل کې وایاست چې په سیمه کې اوس څه وضعیت دی او هغه لارې چې بیرته ستنې شوي دي مالونه یې څنګه دي؟ ډېر خونه دي خراب شوي؟
ډېره زیاته مننه اغلی سیال. که ووایو له جګړې وروسته د جګړې د په دوهمه ورځ باندې هغه باروړونکي موټر چې تازه سبزیجات او تازه میوې بار کړي وي له سیمې بیرته وویستل شوې. نو هغوی د جلال آباد ښار میوې منډۍ ته راګرځېدلې او هغه میوجات چې دوی بار کړي وو بیخي د خراب حالت سره مخ وو. نن څلورمه ورځ وه د دوی دغه میوجات چې موږ وکتل بیخي په بد حال و. نو کوم قیامت چې دوی ور کړی او دا غي په نیمه یک قیامت دلته په ننګرهار میوي منډي کې خرڅېده.
په دې راته وای تاسو مې دا ونه وکړه چې دا قیمتونه به ټیټ و لدې وړاندې هم دغه مالونه چې میوي تاسو دا ونه وکړه په بازار کې قیمت څو و او دوی په څو خرڅول او په ټوله کې دا کم میوي و چې خراب شوې دي او بیرته دالارې چې ننګرهار ته ستنې شوې دي او مالونه خرڅېدل.
پدې کې ځینې داسې سبزیجات لکه په اوس وخت کې چې د افغانستان کوم موسمي سبزیجات رومیان شو دغه په 400 باندې په 350 روپۍ باندې غلس کیلوي کارتن خرڅېدی. هغه کارتن نن په میوه منډای کې لیلا مو په 160 باندې او همدغه شان نور موسمي میوه چې لکه خټکی شو انګور شو او نور دغه تازه سبزیجات چې وو د افغانستان چې په دغه وخت کې رسیدي دا هم په نیمه بیه خرڅې د خپل انګور بیخي په کم قیمت باندې خرڅې ده.
کامران صاحب که په دې اړه مرته وای چې دوکانونه او د خلکو کاروبار و څنګه د سربیره پر دې چې دغه مالونه بیرته د ننګرهار ته راستانه شوي دي هغه کسان چې په تورخم کې دوکانونه درلودل دغه د وضعیت پر راته وای هغه بیرته دی خپل ژوند راګرځیدل دي کنه؟
نا غلی سیال کوم دوکانونه چې په تورخم کې موقعیت درلوده وغه ورونه چې په تورخم کې کاروبار درلوده لا تر اوسه اجازه نه دا ورکړل شوی چې خپل کارونه ته وګرځي ځکه چې حالت لا هم استراری دی او هر شیبه د دې امکان شته چې کومه خطر امنسته شي نو هغه کاروبارانو ته چې په تورخم کې کاروبار درلوده اجازه نه دا ورکړل شوی که وایو عموما د افغان سوداګرو یا د افغان لسونو کاروبار هغه وخت په تورخم کې شتون لري کله چې د تورخم دروازه خلاصه یي نو هلته کاروبار بیخي ښه رواني کله چې دروازه بنده یي مسافرین نه یي نو هلته باروړونکي موټرې نه یي نو هلته هدا کل دغه معلومه خبره ده چې کاروبار هېڅ هلته کیږي نه.
لنډ دام راته وایا کامران صاحب چې د امنیتي وضعیت هلته امنیتي وضعیت څنګه ده او داسې راپورونه شته دی چې دواړه لوري لاس په ماشه ناست دي او دوی امدګیان نیولې دي د یو بلې جګړې لپاره داسې یو څه واقعا په سیمه کې شته کنه؟ لنډ راته وایي.
هو شته دی اغلی سیال مونږ خو دغه هلته په مومندره کې وګورو مونږ خو دغه تورخم پر ذکر سره نږدې یو دلته د خپلو دغه نظامیانو حالت وګورو چې په دغه سرک باندې تورخم ته ځي راځي نو بېلابېل ډوله کیتې چې په مجهزو وسلو سنبالي په لویه او غټو وسلو باندې سنبالي تورخم ته ځي راځي اولته دغه د خپلو ځواکونو د سرحدي ځواکونو وردو یا د نورو کیتو هلته کیمپونه جوړ شوي دي ټول وسلوال دغلته زمونږ ځواکونه په مجهز وسلو سنبال پراتی دی او لا هم د دې امکانات شته دی چې دغه نخته یو ځل بیا تر سره شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د ننګرهار د مومندري اوسیدونکو سمسور کامران و چې د سیمې عیني وضعیت را سره شریک کړ. ډیره مننه کور ودان. اوس به ورشو په افغانستان کې د تازه میوې د مارکیټ مسؤل اختر محمد احمدی ته. احمدی صاحب تاسو مستړي مشه بخیر راغلی. تاسو به د کامران صاحب خبري اوریدلې وي که تاسو راته وایئ چې هغه لارې چې بیرته له تورخمه راستنې شوې دي د جلال آباد لور ته په ټوله کې څو لارې وي او هغه مالونه چې پکې بار و تاسو به دقیق معلومات وي څومره تاوان سوداګرو ته رسیدلی دی؟
بله و بله و
احمدی صاحب موږ ستاسو غږ لرو مهرباني. احمدی صاحب که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ په دې اړه ته وایئ څو لارې بیرته له تورخمه د جلال آباد ښار ته رسیدلې دي او کوم تاوان چې افغان سوداګر ته رسیدلی دی تاسو ته به حتماً اندازه معلومه وي څومره تاوان ورته رسیدلی؟ موږ ستاسو غږ لرو مهرباني وکړئ. فکر کوم چې د احمدی صاحب اړیکه کې اوس ستون زده دوی ته به بیرته راشو. اوس به ورشي بل موضوع بر واخلو که چیرته وتوانیدلو چې احمدی صاحب ځان سره راواخلو دوی ته به بیرته ستانه شو. نن د سپتمبر 9مه له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنګ ځپلي هیواد په توګه په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې په ښوونیز او تحصیلي مرکزونو په څو ځلي وسلوال بریدونه او چاودنې شوي دي. دا راپور درته لرو. خو د دې اصلي راپور نمخ کې دا راپور بره واخلو چې د زده کړې د تمکید لینشي په نوم صندوق وايي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونو سره باید مبارزه وشي. وشي ورزو خطر پردیسته پردیسه تاسو ستړي مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي چې دغه سازمان او صندوق نور د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته ټول لیدونکو ریډونکو ته د جمعې په ورځ زده کړه تم او به زده کړه تم کېدای نشي په نوم د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د خپل کلنی راپور په خبرولو سره د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو د زده کړې لپاره کار وکړي او دوی له خپل حق چې دوی ورکړل شوی باید دا ورته ورکړل شي. یاد سازمان د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې جنوبي سوډان او یمن کې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې په ځانګړې توګه د نجونو لپاره د پام وړ جنسیتي توپیر موجود دی. د سازمان په راپور کې همدا شان ویل شوي چې ټولو ننګونو ته په کتو سره په ځینو مواردو کې نجونې د زده کړې په ظرفیت کې له هلکانو مخکې دي. په دې راپور کې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په لوړه کچه د ECW د مشرتابه ډلې رئیس ګوردن براون په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ناسم کا بللی دی. په همدې حال کې د نهم ټولګي زده کوونکي کوثر او د یولسم ټولګي زده کوونکي بهره وایي چې له زده کړو د بې برخه کېدو له امله ناهیلي شوي او برخلیک یې لا هم نامعلوم دی. د زده کړې تم کېدای نشي د صندوق په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه او ښوونکو لپاره د مثبت اقدام له لارې د نجونو د زده کړې ملاتړ له جدي ننګونو سره مخ دی او دوی د راپور له مخې د افغانستان د څو کلن مقاومت ښوونیز پروګرام کې د ښځینه او ښوونکو د ګډون کچه 9% کمه شوې ده. د 1919 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځیو دروازې تړلې او له دې ورهاخوا یې پر افغان ښځو باندې یو شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. بله فرید جان،
ډیره زیاته مننه. کور ودان خطر پردیس و چې د زده کړې تم کېدلی نشي د صندوق په نوم باندې چې ویلي وو باید په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وشي. موږ سره وروستي جزئیات شریک کړه. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، نن د سپتمبر 9 له بریز څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنګ ځپلي هیواد په توګه په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې په ښوونیز او تحصیلي مرکزونو کې په څو ځلې وسلوال بریدونه چاودنې وشي. ورزو سناکه کارته چې په ډېر روسي تفصیل راکړي.
څنګه چې تاسو ویلي، د سپتمبر 9 د بریټ څخه د زده کړې د ساتنې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو لسیزو کې پر پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ګڼ بریدونه شوي چې د ډېری د پیښو په اړه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په غاړه اخیستې ده، او کله هم د ښوونځیو له ودانیو څخه د سنګر په توګه کار اخیستل شوی. 13 کلنه مرزیه چې د کابل ښار په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې یوه زده کوونکې وه چې د 1400 لمریز کال د غویي میاشتې په 13مه په دغه ښوونځي په وسلوال برید کې ټپي شوې وه. وایي چې له خپلو خورلنو سره ښوونځي ته د زده کړې لپاره تللې وه، او کله چې دوی له ښوونځي څخه ووتې ځانمرګي برید پرې وشو. دوی زیاته وایي چې په دې برید کې دوه پښې او یو لاس سخت ټپي شوی وه. د مرزیه په اند اړینه ده چې زده کړې په ارامه فضا کې او له هر ډول ګواښ څخه لرې وشي. د سیدو شهدا پر ښوونځي په برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول او تر 1600 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د 1399 کال د لړم میاشتې په 12مه په کابل پوهنتون برید کې 22 تنه ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. په تیرو 6 کلونو کې په افغانستان کې 2 ځله تعلیمي مرکزونه او زده کوونکي په نښه شوي دي. پر کوثر ښوونیز مرکز، د کابل پوهنتون موعود ښوونیز مرکز، د کاش ښوونیز مرکز او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید په ښوونیزو مرکزونو او بنسټونو د بریدونو هغې یادې بېلګې دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د ډېریو دغو بریدونو کړه د اسلامي دولت ډلې یعنې د داعش خراسان څنګه پر غاړه اخیستې وه. په ورته وخت کې د جمهوري نظام طالبان د ښوونځیو په ویجاړولو او سوځولو او له هغوی څخه په نښتو کې د سنګر په توګه پر کار اخیستو تورن کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوی له کومه چې بیا ځلې په افغانستان کې واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او دغه شان له پوهنتونونو هم منع کړي دي. له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي جنت وي، خو د باور پر زده کوونکو خونکو او خوندیو کارکوونکو بریدونه ډېر دود شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو وایي له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوال ائتلاف یا جی سی پی ای ای د راپور له مخې د 2018 او 2020 کلونو ترمنځ په ټولو نړۍ کې له ښوونیز تاسیساتو څخه د پوځي استفادې او یا حملو له 1250 څخه زیات راپورونه ثبت شوي دي. یونسکو زیاته کړې چې په دې موده کې څه باندې 28,000 زده کوونکي، ښوونکي او پوهنتونونه د وسلوالو جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 2020 کال د مې په 28 یوه پرېکړه لیک تصویب کړ چې پر بنسټ یې د سپتمبر 9 له بریده د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. او سږ کال د دې ورځې شعار د قربانیو لپاره عدالت دی چې د نمانځنې پروګرام کې به پرې خبرې وکړي.
سنا کاکړ و چې د سپتمبر د 9 میچ له بریڅ څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ په دغه په افغانستان کې په خوندزي او کورسونو شو کې بریدون شو د غي کورسونو او همدارنګه د خوندزي او د بریدون په اړه مخسر خپل تفصیل شریک کړو. مخکې مې هم یادونه وکړه چې نن څلورمه پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوې ده او هغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا کې خبرې شوې دي په کې ښکاري چې یو شمیر سوداګر چې خپل لاري بیرته له تورخمه جلال آباد ته راستنې کړي دي دوی پکې خپل مالونه په ټیټ قیمت سره خرڅوي. ورزو په افغانستان کې د تازه میوې د مارکیټ مسؤل اختر محمد احمدي صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. که په پیل کې راته دا وایي چې څو لارې بیرته له تورخمه جلال آباد ښار ته ستنې شوې دي او په ټوله کې څومره زیان افغان سوداګرو ته رسیدلی دي؟
سلام تاسو ته خوري تاسو کارمندانو ته او ټول د افغانستان خلکو ته داسې کار دي چې په دې سالور ورځو کې سلګونه لاري بیرته واپس شوې دي او څو غاډي چې په جلال آباد منډي کې خرڅ شوې دي نور د غلام خان لارې تلې دي چې هلته اوس باندې په غلام خان لارې کوي او په انګور ده کې هلته ډېر رش زیات مالونه خراب شوې دي، رومیان خراب شوې دي، انګور خراب شوې دي، خلک ډیر زیات تاواني شوې دي. تخمینا وایم چې د $1,000,000 نه پورته خلک تاواني شوې دي چې په جلال آباد منډي کې ما تاسو ته دغه را لګلې دي پیغامونه چې په شل روپې یو سبد رومي خرڅيږي او په سلسل روپې یو سبد انګور خرڅيږي. دا ډیر غټ تاوان دي. خدای وکړي چې دا لار خلاص شي او خلک د دې مشکل نه هی پیدا کی.
په ټوله کې سربېره پر دې چې افغان سوداګرو ته دغه ارقام چې تاسو یاد کړ چې $1,000,000 نه بډیر تاوان رسیدلی وي، د کرخې نه اخواړه چې کوم مالونه بن پاتې دي په هغه کې افغان سوداګرو زیان لیدلی که نه؟
اخواته چې دي اخواته میوې او سبزي فصل اوس نشته دي او کوم غراخت او کوم شکر او ولی او دا شیونه چې دی هغه نه خرابېږي او یوازې چې تاوانېږي د میوې او سبزي تاجران په دې کې په تاوان کې راځي. اخوا میوې او سبزي ګاډي نشته، لږ ګاډي کوم امونه ګاډي چې بوي هغه تاوان لږ دی.
بلې احمدی صاحب که په دې اړه لن راته وایي کله هم داسې بنده پاتې شي او دغه مالونه چې بیرته راګرځېدلی دي یا د انګور اډې له لارې ځي یا د نورو غلام خان تاسو یادونه وکړه د هغې لارې چې هلته بیروبار هم ډېر ده، که دوی چیرته په وخت ونه رسیږي د دې زیان به څومره وي او د حکومت لخوا تاسو سره چا خبرې کړي دي چې دغه لار خلاصېږي، تجاران کولی شي چې خپل مالونه ولېږدوي که نه؟
دا خو تر اوسه مونږ خبرې کړي دي، هغه خوای چې ان شاء الله مونږ هم دغه کې مارکۍ او خبرې کوو. ان شاء الله سفیر د پاکستان سره هم خبرې شوې دي او وزیر د تجارت سره او وزیر د خارجه سره. هغه ټول وایي چې ان شاء الله لاره خلاصيږي. سبا مونږ تاجران د اتحادیې میوې کسان هم اتاق تجارت ته ځو، هلته هغوی سره خبرې وکړو چې هغوی څه ماته وایي. خو خامخا ان شاء الله خلاصي گی لاره خو چې خلاص نشي ډیره تبایی دی خوره.
مننه مننه کور ودان په افغانستان کې د تازه میوې د مارکیټ مسؤل اختر محمد احمدی ور سره چې په دغه لار کې چې په تورخم کې اوس مال کې ملاری بندې پاتې دي او افغان سوداګر ته څومره زیان رسولي په دې اړه مکسره د سوداګرو اندېښنې شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. په مراکش کې زلزلې په سلګونه کسان وژلي او په سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې په وینا دا زلزله د رختر په کچه شپږ اعشاریه اته درجې وه. تفصیل د احمد چیبر نور.
د مراکش په تاریخي ښار کې خلک له ویرې له خپلو کورونو ووتل، شپه یې بهر تېره کړه. د زلزلې لومړی ټکان د شپې یولس بجې او یولس دقیقې و. بیا نولس دقیقې وروسته د ریختر څلور اشاریه نه درجې بل زلزله وشوه. د مراکش دولتي تلویزیون نن د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه اته سوه شل تنه مړه شوي او شپږ سوه دوه اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. دا په تېرو شپږو لسیزو کې د افریقا په شمال لویدیځ کې پروت مراکش کې تر ټولو خونړۍ زلزله ده. ویل کیږي چې د سلسلې مرکز د مراکش له شاره نږدې یو اویا کیلومتره لرې په اتلس غرونو کې و، او د امریکا د جیولوژي سروې د معلوماتو له مخې دا سلسله اتلس اشاریه پنځه کیلومتره په مځکه کې دننه پیل شوه. د مراکش په ښار کې یو شمېر ودانۍ د یونسکو د لرغونو آثارو په لیست کې شاملې دي، او ویل کیږي چې لرغونو ودانیو ته هم زلزلې زیان رسولی. اسوشیټډ پرس اژانس خبر ورکړ چې په مراکش کې د دولسمې میلادي پیړۍ لرغونی جومات قرطبت هم څه زیان اوښتی دی. په ځینو سیمو کې سړکونه مات شوي دي، یو نیم ځای بیا له غرونو او غونډیو کاڼې راښویېدلي او لارې یې بندې کړې دي. د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې زلزلې د الهوس، ورزازات، مراکش، ازیلال، شیشاوه او تارودان په ولایتونو کې زیان اړولی. چارواکي وایي چې له غرنیو سیمو لا هم د تلفاتو دقیق معلومات نه لري، نو دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي.
احمد چیبر و چې په مراکش کې د زلزلې په اړه چې د امریکا د جیولوژي د سروې د ادارې په وینا د زلزله د رختر په کچه شپږ اعشاریه اته درجې و، موږ ته د دغې سیمې په اړه وروستي جزئیات راکړه. اوس هم ورځو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې د سپورت له ډګره مو خبر کړي چې د سپورت په نړۍ کې څه دي.
سلامونه مې ومنئ. د روسیا جام سیالیو په ترڅ کې نن د سوپر فور یا څلور غوره لوبډلو په پړاو کې د سریلانکا او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې ده. د سریلانکا ملي لوبډلې لومړی توپ وهنه غوره کړې ده چې دمګړې توپ وهنه کوي. دغه پړاو کې هر لوبډله له یو بل سره درې لوبې ترسره کوي، او کچېری بنگلاديش نننۍ سیالي بایلي د دې احتمال ډېر دی چې بنگلاديش په دې سیالیو کې لمخ کې تک پاتې شي. بل سبا د مهم سیالي د سوپر فور چې دغه د پاکستان او هندستان ملي لوبډلو ترمنځ ده چې هغه به دغه لوبې لپاره کچېری ورخت یا باران وي یوه اضافي یا ریزرو دې هم ورکل شوې ده. بل لورته د افغانستان د درویش کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا سیالیو په ترڅ کې نن خپل دویمه سیالي د ایران لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. یادې لوبډلې خپل لومړی لوبه بایللې وه، او نننۍ سیالي ورته ډیره مهمه ده. دغه راز د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به په یو دوستانه سیالۍ کې د فلیپین هیواد پر وړاندې ولوبېږي. دغه لوبډله نن د فلیپین هیواد په پلازمینې ته رسیدلې ده. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړې وي چې دواړه په مساوي ډول پای ته رسیدلې وي.
و موردل چې د سپورت په نړۍ کې روستي جزئیات څه دي. په همدې سره زموږ دا پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله درته زموږ همکاران وړاندې کوي.